سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري. د دې خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهیروي دغه رازمو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو درې کلنې کلیزې ته هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، پایل دې سات په خبرونو کوو. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د جمعې په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ له لوري په خبر کړي بیان کې راغلي دي چې د دې قانون تنفیذ له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونې سبب کیږي. د طالبانو عدلي وزارت د زمري په یو دیرشمه د قانون د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په یو برخه کې راغلي دي چې د ښځو د ټول بدن پټیدل ضروری دي او غږ باید په عام محضر کې وانه وریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو پر نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان لپاره یو پیاوړي اصولیا او همغږه تګلاره جوړ کړي چې د ښځو د بشري حقوقو او د جنډر مساواتو په ګډون بشري حقوقو په سر کې ځای شوي وي. تر دې مخې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو ځینې نورو هیوادونو او د بشري حقوقو ګڼو سازمانونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له نوي قانون سره خپل مخالفت څرګند کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د اوس لپاره د خبریالانو د بشري حقوقو د مدافعانو او معترضو ښځو په ګډون د خپلو مخالفانو د غږ د غلي کېدو لپاره له جبري ورکېدو د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د جبري ورکو شو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې له 1900 کال را په دې خوا چې جګړې پیل شوې دي، ګڼ خلک ترې تم شوي او طالبانو له بیا واکمنۍ سره دا چلند روان دی، ختم شوی نه دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې څیړونکو فرشته عباسی د پنځشنبه په ورځ په ایکس پاڼه کې تور پورې کړی و چې طالبان د خپلو مخالفانو د ویرولو لپاره خلک ته د تم کوي او له دې چلند استفاده کوي. د پاکستان په بلوچستان کې د تیرې اونۍ تر خونړۍ بریدونو وروسته په ګوادر کې د نوي هوایي ډګر د فعالېدو چارې وځنډېدې. په ګوادر کې د چین، عمان او پاکستان په ګډه پانګونه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت هوایي ډګر جوړ شوی دی چې ټاکل شوی و د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ د اګست په 14مه افتتاح شي. خو په هغو ورځو کې په ګوادر کې د ماه رنګ بلوچ په مشرۍ د بلوچانو د همغږۍ کمیټې اعتراض یا پرله د دې سبب شو چې دا مراسم ترسره نه شي. اوس د روتر د اژانس د راپور له مخې د بلوچانو د ازادي بخونکو غورځنګ د وسلوالو د تېرې اونۍ د بریدونو له امله چې تر اویا ډېر کسان پکې د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې په یو ورځ ووژل شول، د دې هوایي ډګر د پرانیستو مراسم وځنډېدل. رویترز اژانس پرون د پاکستان د هوایي چلند ادارې او په بلوچستان کې د دوه حکومتي سرچینو په وینا راپور ورکړ چې د هوایي ډګر به تر هغو فعال نه شي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت سم شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر د هېواد د هوایي ځواکونو قومندان له دندې ګوښه کړ. ولادیمیر زیلنسکي دا پریکړه یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې کیف خبر ورکړ چې په امریکا کې جوړه شوې یوه F-14 الوتکه د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د برید د شنډولو په مهال په اوکراین کې نسکوره شوې ده او پیلوټ هم وژل شوی دی. زیلنسکي وویل چې د میکولا اولشچوکوف د برطرفۍ پریکړه د اوکراین د پوځ د مشرتابه د پیاوړتیا لپاره وکړه. اولشچوک د 2021 کال د اګوست میاشتې رئیس د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندانو. ایټالوي ډاکټر جولین کلیفاتو به له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې پر مهال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د فیزیوتراپي انچارې مخته وړي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې په جنوبي افریقا کې میشت دا ایټالوي ډاکټرې د هندي فیزیوتراپیست پرشانت پنچالا په ځای انټاکلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د اګست 28 هند ته روانه شوه چې تمرینات ترسره کړي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 به د هند په گریتر نیوادا کې ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. خبرونه مو لازم دي راوړو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د بخښنې د نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر له جرمني څخه افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو پریکړې ته د شک په سترګه ګوري. خو د جرمني د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې اقدام دفاع وکړه.
Sie haben gesehen, dass wir das Recht durch
das Solidel Chemuk Kanun Palikar aw Mujrimin wo Afghanistan ta wastawal. Sma pa nazar da kanun da hakimiyat sa da bawar aw khonditob la para da kar zaruri dai.
د افغان خزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په متحده عربی اماراتو کې دی. هغه هیواد له چارواکو سره د افغان خزو او جنود حقونو په تړاو خبري کړي. جزئیات به ورسته واوري. لنن څخه درې کاله مخکې افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه ووتل او په دې هېواد کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسېده.
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
په یو تفصیلي راپور کې مو دا مسله څرګندل چې آیا درې کاله وروسته افغانستان څخه د سپتمبر 11 ته ورته د تروریستي برید خطر لمنځه تللی. او په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د غواګانو فارم لرونکي په څارویو کې د ناروغیو خپرېدو ته اندېښمن دي.
موږ د هغه استي ونیستې ده، موږ بله استي نه لرو، نو چې اوس د هغه یو اوس موږ مصرفونه په کوو، دا د اوس دا دواره خچ دا خلک یې ویني.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر له جرمني څخه افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د استلو پریکړه ته د شک په سترګه ګوري. مخکې داسې راپورونه خپره شوي چې برلین په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د دې کډوالو په تړاو پټې خبرې کړې دي. جرمني پرون اعلان وکړ چې 28 افغانان چې مجرم پیژندل شوي وو بیرته افغانستان ته واستول. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې د نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر یولیا دوخرووی هیڅوک هم په افغانستان کې خوندي نه دی. دی په یو بیان کې چې پرون خپور شو زیاته کړه چې هلته خلک په غیر قانوني ډول وشل کیږي، تری تم کیږي او هر ورځ خلک شکنجه کیږي، نو هیڅوک هم باید داسې هیواد ته وانستول شي. خو د میرمن یولیا په وینا کله چې جرمني کډوال خپل هیواد ته لیشي دا ویرشته چې له طالبانو سره لاس یو کړي. د زیاته کړه چې د برلین له لوري دا پریکړې چې ښکاره له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده سیاسي دي. د کډوالو په برخه کې برلین تر فشار لاندې دی چې سختي وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د جمعې په ورځ په برلین کې د دوه افغان کډوالو په اړه چې کابل ته واستول وویل.
Sie haben gesehen, dass wir das Recht durchgesetzt haben und
Das wurde del Chemuk Kanun Palikar aw Mujriminmo Afghanistan tawastawal. Zma pa nazar da Kanun da Hakimiyat sa da bawar aw Khonditob la para da kar zaruri dai. Khokhim che wotwanidu che al khpalu sharikano sara da kar tar sara klub. Da Germany aw Afghanistan ya Taliban termanz tamas nashta.
Da Germany hukumat weilidi che dugo atwisht tano afghanano jidi jurmuna kriwo aw da haq نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. فرانس پریس اژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګره کابل ته واستول شول سخت زړي مجرمین او داسې کسان هم شته، لکه هغه یو چې په ډله ییز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسیتي رای کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوه میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په منځګړیتوب په پټه روان و کابل ته استول شوي دي. د جرمني له سر اعظم اولاف شولت څخه بیا بیا د غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناک کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغان نجونو خزو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری متحده عربي اماراتو کې د هیواد له چارواکو سره د نور مسایلو ترڅنګ د افغان خزو او نجونو د حقونو پر مسلې خبرې کړې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان ښځو جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د جمعې پورس په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیاسي چارو لمرستیالي لانا نصیبه سره وکتل. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت تر دې لیدنې کتنې وروسته یو ګډ بیان خپور کړ چې پکې په کلکه د افغان ښځو او جنو د حقوقو ملاتړ شوی دی. په دې بیان کې چې پرون خپور شو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون ته اشاره شوې ده او ټینګار شوې ده چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند د شوالي لپاره دی ګډې هڅې وشي او لارې چارې د ورته ولټول شي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون چې 15 مادي لري د اگست په 28 نافذ شو. د طالبانو د دې قانون لمخې د ښځو مخونه باید په عامه ځایونو کې په بشپړ ډول پټ وي او د دوی شخص هم نامحرم کسان ونه وري. ملګرو ملتو او اروپای ټولنې خبرداري ورکړې دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون د دې دلیل حکومت سره د نړیوالو ټولنې تعامل ته صدمه رسوي. طالبانو تر دې مخکې د نجونو او ښځو زده کړې لشپږم ټولګي ورپورته تر ثانی عمر پورې بندي کړې وې چې هغه هم په نړیواله کچه پراخ پرکونونه پارولې دي. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازې رینا امیری د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیال سره د غونډې پر مهال ټینګار وکړ چې د افغان ښځو او نجونو حقونه د افغانستان د ثبات او اقتصاد لپاره خورا مهم دي. دوی د ښځو او نجونو پر زده کړو ټینګار وکړ او وی ویل چې د هغوی روغتیا ته توجه پکار ده او باید د مخنیوي په ځای کاري فرصتونه ورته برابر شي. میرمن امیری او غلی نصیبه په ورته وخت کې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستې مهمې وبللې او وی ویل چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره باید د پراختیايي پروژو زمینه مساعده شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ښځې او نجونې په دې باور دي چې د طالبانو د واکمنۍ د دریو کلونو له پوره کېدو سره په افغانستان کې پر دوی فشارونه ورستر بلي په زیاتېدو دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه کوي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د سیاست د اجتماع کله خپل خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچری یو انجلې تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شذې په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي راړو.
لنن څخه درې کاله مخکې له افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه ووتل او په دې هیواد کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسیده. آیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو تر روسي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د شل کلنې جګړې اصلي هدف و؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحدو ایالتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ د او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اړوند نورو مسایلو ته مو په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې د ازادي رادیو له خبرتیا وروسته.
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
تیر شپه متحده ایالاتونو په افغانستان کې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 130 زرو زیات کسان خوندي ځای ته ولېږدول.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن درې کاله مخکې د اګوست په 1 له واشنگټن څخه په یو ټلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. هغه جګړې ته چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته پیل شوی و او هدف یې دغه بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې ځپلو. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوی کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه نو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ لار تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود. ډونالد ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره په یو لاسلیک شوی تړون کې ژمنه کړې وه چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې چې بایدن هغه د اګوست میاشتې تر پایه وغځوله له افغانستان څخه ووزي. له ترامپ څخه بایدن ته د دې میراث نخه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاري.
Leaving August the 31st.
اجازه راکړی واځي هوای د اگست 13 پوري د وټولو ورستي نیټه د خپل خوشي لمخې نه دا ټاکل سوی بلکې هغه د دې لپاره ټاکل سوی چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي.
خو
د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم ویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره کار ختم شوی نه دی. هغه ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه ورستې په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او هغه تر اوسه یو ګواښ ګڼل کیږي.
And to ISIS-K, we are not done with you yet.
او داعش کې یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص شوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لاره په یو سخته نه بخښون کې هدفمنده او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په تروریزم پسې هلته ولاړ شو چیرې چې نن دی، نه هغه ځای چې دوی لسیزې مخکې وو. دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې ایجابوي.
د اګوست دیرشمه له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکا د جګړې د پای ته رسېدو درې کلنه کلیزه ده. خو دا چې دغه جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوې او ناکامۍ درلودې، تر ټولو ستره ناکامي یې د هغه حکومت نسکورېدلو چې امریکا د افغانستان په شل کلن حضور کې پریمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسېدل دي. د بشري حقونو د ښه کېدو په شمول د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو په برخه کې هم نږدې ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي. خو که د تروسي ګواښ له پلوه د افغانستان اوسني وضعیت ته پام وشي، آیا وضعیت هماغسې دی چې امریکایي چارواکو یې تمه کوله او نور له دې هېواد څخه پر امریکا د سپتمبر 11 حملې ورته د بل طرحه ګریز ګواښ مسله دفع شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما او القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. دا چې نور ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن، مګر هر خطر چې هغه وخت احساس ده عمر قدرت موجود نه دی. انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره نه. دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په ځینې زمان کې. د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کېږي له تروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشغوله دي، ځینې هغه هیوادونه هم اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیه هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولای شي بیل دې په افغانستان کې حضور ولري، یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي.
د ښاغلي جلالي سرګندونو ته په پام متحدو ایالاتونو په تیرو دریو کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په نشټوالي کې لری کړی، هغه په یو برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په ګډون د شاوخوا شلو تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډیره تاویده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمې او نړۍ د هیوادونو ډیر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمېنه موسکو کې د کنسرټونو پر یوه تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټ رایدر د سیشن می پورس په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگټن نسی کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه بریدونه لپام او غورځوي او زیاته کړي چې دا مسله د تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې په بشپړه توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی بلکې په دې هېواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت هم اندېښنه شته. د ښاغلي رایډر په خبره هم دا علت دی چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلو والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 تر 6000 پورې اټکل کړی و. د سیاسي او امنیتي چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تیر حکومت کې د نورو دندو ترڅنګ یوه موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وایي، داعش چې یوه بهرنۍ پدیده او بهر کې راټوکېدلې د دې وس نه لري چې د افغانستان پر یوې سیمې ولکه ټینګه کړي، خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
داعش یو مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې د یو جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبانو لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په تور مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهي صحابه او داعش، دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخه لري. نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نیوي، نړیوال مشروعیت نیوي، نو دیو د لپاره پخپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولې واشنگتن په ځانګړې توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتي چارو پوه علي احمد جلالي وایي دا ځکه چې د په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیال سبرینا سنگ د اګوست په 2 په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتي مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگتن اړیکې هم پیچلي او ستونزمنې دي، لکه د نورو په تیر لویدیځو هیوادونو په څیر متحده ایالات هم د قطر له پلازمینې د هغې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارز دافیر په کچه مخته وړي. متحدو ایالاتونو سره له دې چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پر هغوی یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړي، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو 3 کلونو کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرستې طالبانو ته نه، بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگتن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو پوه علي احمد جلالي وایي له طالبانو سره د واشنگتن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبانو سره، د افغانستان سره یا په عمومي ډول سره، د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر را پیښ نه شي. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي، د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات، یعنې ځینې خبرې طالبانو سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په زمین ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي، بلکې د بلیو ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسساتو لخوا د افغانستان خلکو ته رسول کیږي.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته 3 د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هیواد د طالبانو په څباندې 3 واکمنۍ کې د بشري حقوقو، ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ او په ډیرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړنې چې په نږدې 40 کې د نړیوالو او د هغوی له ملاتړ د برخمن پخوانی حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوي وي په بولاو شوي. د ډیرو نورو برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او له نارینهو سره مساوي حقوق چې په تیر جمهوري نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادېدي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي دي. پر دې سربېره ښځې په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا 3 مخکې له افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپلو سرتیرو د وینو د بهېدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغه سي افغانستان پرېښی چې چارواکو به تل په دې هیواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یو اساسي دلیل په توګه یاداوه؟ ښایي هیڅوک په دې کې شک ونه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پرلپسې ولسمشرانو او نورو جګپوړو چارواکو یې د یوه ډیموکراتیک په خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره درلودل، هغه ټول په بولاهو شوي او د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاسته لوېدلی چې له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې ټاکي. ازادي رادیو اوري. په کندهار کې د غواګانو فارم لرونکو وایي غواګانې د لمپی سکن په شمول په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي چې له امله یې دوی سخت اندېښمن دي. د طالبان د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دې ولایت کې د دغې ناروغۍ له امله 1600 غواګانې تلف شوي وي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د خوشاب سیمې اوسیدونکو خالق داد خپل غوا ته چې تازه د جړې په ناروغي اخته سوي د درملنې لپاره درمل اخست دي.
او دا د ښکاری راکړي انسان دا د ښکاری ول دا خطر دی. دا خطر پر د زابل سبې یو سبې امو ولاګه د بل سبې مو ولاګه بیا په سبا ورځو کې چې په سبا یې دا دغه خطر ولاګه.
خالق داد وایي د خپل غوا شیدې هر سهار بازار ته وړي او په پیسو د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوي. د نوموړي په وینا اوس چې د کورنۍ عاید د یوازنی سرچینه د ناروغي لامل له خطر سره مخ ته پاره خوشنې دي.
موږ دا غا استیو نستد موږ بل استنه لرو نو شو دا غا یو موږ مصرفونه پکوو دا د وسم د دواره خطر دا خلګي ویني دا اوس د 500 غونو دواره وړي دي. مثال هغه سم 500 ولادر د 500 د کیز ما غوالنګ سبه ده 500 غونی شپه زره غونی ما صرف ما کړی دي. نو چې دا وای دا ما سعودي مليس ما سبلا دي سن زو خپل بل کاروبار نسم کوي نو دغه کاروبار دي چې دا بل سی بل مر کار خراب دي. مر سره بای چې دولت هم کار سي بل مسلمان هم کار سي بل مسلمان هم کار سي مر دا کاروبار بل کار مر نه لرو نه کولای سو. نو چې دا ما ویني سبلا بل ما بچان په قال کې ولوي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداري ریاست د معلوماتو لمخي تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغي لکبل شپاره سو غواګانې امرسي بيدي. اته محمد چی په کندهار کې د غواګانو یو فارم لري وای تیر کال د فارم لرونکو غواګانې ځکه ډیر امرسي وي چې دوی د ناروغي په وړاندې بیغور وو. ان د یو شمیر فارم لرونکو کاروبارونه د سقوط لګواش سره مخ شول.
د غوا مرزي خو یو د جړی مرزي ده او بل د دانش پرخیز د مرزي ده او یو بل کم مرزي ده د غولان زو پرسیږي دغه سره بخیر ډیر خلک توانیان کړل غوا یې مرزي سوځه. نو موږ خپل دغه درولې شي د ایوانان څخه سره بازار ولاته مې توجه نه درته کړې. نو موږ شی دوا شی او ته پیدا کیو کومه کو کې د خدمت سره د مالدارانو سره کېونه کینو بار خلک د مالداري سره ساکنو سپوکی ډیر خلک جاي ونانه د بلس لکوا یو د پندلس لکوا یو امریکایي په مند کې ورځي. نو دا بار مجبور دی ونانه ډیر خلک لاس نیو اخسي ډیر یې ختم کړی د سره په مخه سپری شو.
د غلام سخی په نوم یو مالدار وایي ک د غواګان او د ناروغي پر وخت درملنه او مخنیوي ونسي نو د ګان شمیر مالداران او د مالونو د مړکېدو امکان سته چې ورسره به دوی به کار سي. د یو نور مالداران د طالبانو له حکومت او اړوند موساتو د واکسینونو او درمل غوښتنه کوي.
د دولت څخه د موساس مردا غوښتنه ده چې مردا مشکلات حل شي. معنا دا چې د دوا او د خاص معنا دا چې د کنجارو او د شانس دا چې مرزي مخنیوي وسي دا چې کدا غواوی نه نه دا خبره سره د ډیر سره ولا خپل کول او ساتي دا مسلمانان ډیر غواړي د لسو د تونس د کوای معنا مې سړي دا داس مشکلات سره دا ولاس خزمور دا غشتنه ده چې دی و باید دا وای او دا شام سره مخ کې چې دا غواوی مرزي مخنیوي وسي.
حیواني ډاکټران وایي د لمپسکین چې یو وایروسي ناروغي ده په غواګانو کې د پوستکي د ټپونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. دا ناروغي د غوماش او مچانو او نورو حشراتو له لارې خپریږي. د دې ناروغي لامل د غواګانو وزن او شیدې هم کمیږي او په ځینو حالتونو کې د مرګ لامل ګرځي. په کندهار کې دا مهال 1440 د غواګانو کوچنی او لوی فارمونه سته چې پکې زرګونه غواګانې ساتل کیږي او زیات شمیر خلکو ته د کار زمينه برابره کړې ده.
د خبرونه په دې برخه کې بس تاسو څو پیغامونه په ګډه واورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو څوک وبونه سوو د خلک ولیدلې دي نو موږ یې وسره کوي پیسې چې سم د لاس راځي چې خپل رویه نو موږ ته چي نه ده سېدلې. مردا غواړو چې مرغ د غټو چارواکو په دې ولارسه
زمانم زبیح الله دی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه هنه احترامات بعد سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګه سره نه دی راغلی. یوازې د نستي او د غربت و خلکو ته مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیات پر زیاتو دي، چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسؤلینو په خپل اصلي مسؤلیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلاتو او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجارې پر خلکو باندې زیاتوي، چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی یو دکان که چا جوړ کړي دغه څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. په دې هیله از ما ځخت لوړ مسولین او لوړ رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسو پیغام